السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د افغانستان د مخلو جمهوریت نظام د پارلمان مرستیال عبدالظاهر قدیر د امریکا په غوښتنه نیول شوی دی. ظاهر قدیر تیرونی د کینیا د پلازمینې نایروبی په هوټل کې نیول شوی و. د نایروبی محکمې د جمعې پورز امریکا ته د هغه له سپارلو سره موافقه کړې ده. د امریکا لخوا پر ظاهر قدیر د مخدره موادو د قاچاق او د وسلو د لرلو تورونه لګېدلي دي. د ظاهر قدیر کورنۍ ځینو غړو هم د فیسبوک پاڼو د لارې د قدیر د نیولو خبره تایید کړې ده. تېر اونۍ تر دې پیښو مخکې د ظاهر قدیر یوه ویډیو هم په خواله رسنیو کې ډېره منعکس شوه. وروسته به جزئیات په دې اړه واورئ. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د ځورونو د مخنیوي لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دا اقدام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق دار تر سفر وروسته شوی. کډوال بیا وایي دا کارونه نمایشي دي. اکثرو کډوالو شکایت کړی چې کورونه او شتمنۍ چورتالان شوي دي. پاکستان څخه باندې 15,000 افغان کډوال د اپریل له لومړۍ ایستلي دي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد واکسین پیل شوی. تمه ده په دې واکسیناسیون کې نږدې 2,000,000 تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. دوی ته به ویټامین ای هم ورکول کیږي. افغانستان کې سږ کال تر دې دمه د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو له پاکستانه د لسګونو زرو کډوالو په راستنېدو د پولیو د پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپورته شوې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 80 کلونو په عمر ومړ. پاپ فرانسیس په تیرو څو اونیو کې څو ځله په روغتون کې بستر شوی و. هغه له لاتینې امریکا د نړۍ د کاتولیکانو لومړنی مشر و. د پاپ اصلي نوم خورخه ماریو برګولیو و. پاپ ارجنټاین کې زیږیدلی و او په 2010 کال کې د نړۍ د کاتولیکانو مشرۍ ته ورسېد. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروگرام ازادي رادیو د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو لته لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د مخلو جمهوري نظام د پارلمان مرستیال ظاهر قدیر په کینیا کې نیول شوی او د کینیا یو محکمې موافقه کړې چې هغه امریکا ته وسپاري. وروسته به په دې اړه جزئیات واورئ. دا هم اوري چې د پاکستان حکومت ویلي دي د افغان کډوالو شکایتونو ته د رسیدو لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده، خو کډوال بیا دا کارونه نمایشي بولي. له یوې افغانې ښوونکي سره مو هم خبرې کړې دي چې د شپږم ټولګي د زده کوونکو نجونو په اندېښنې له موږ سره شریکې کړې دي.
د هغه کسان نجونې چې اوس هغوی ته تدریس کوم، درس ورکوم، د هغوی هیلې آرزوګانې تاسو ته څرنګ یعنی بیان کړم خپله
نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خره غلاست ويم. راځو اول مطلب ته. د افغانستان د مخلو جمهوري نظام د پارلمان مرستیال عبدالظاهر قدیر د امریکا په غوښتنه نیول شوی. ظاهر قدیر تیرونی د کینیا د پلازمینې نایروبی په هوټل کې نیول شوی و. د نایروبی محکمې د جمعې پورز امریکا ته د هغه له سپارلو سره موافقه کړې وه. د نایروبی ټایمز د راپور په اساس د امریکا متحده ایالاتونو یوې محکمې د نایروبی له چارواکو غوښتي و چې دغه افغان تبه امریکا ته وسپاري، ځکه په هغه باندې د مخدرو موادو د قاچاق او د وسلو د لرلو تورونه لګېدلي دي. کینیایي څارنوالانو ویلي چې ظاهر قدیر غوښتل امریکا په بخښنې سره کینیایي څارنوالانو ویلي چې ظاهر قدیر غوښتل امریکا ته د سپارل کېدو له مسلې ځان بچ کړي او له کینیا نه افغانستان یا بل داسې هیواد ته لاړ شي چې له امریکا سره د تورونو کسانو د تبادلې یا استرداد تعامل ونه لري. د نایروبی د محکمې په حکم کې راغلي چې د قضیې جدیت ته په کتو او له دې چې دغه تورن نور ملګري آزاد ګرځي، محکمې دا غوره وګڼله چې د امریکا په غوښتنه د هغه د استرداد او تسلیمۍ له قضیې سره موافقه وکړي. تمه ده چې قدیر په امریکا کې محکمې ته وړاندې شي څو په هغه د لګېدلو تورونو څېړنه وشي. امریکایي چارواکو لا د ظاهر قدیر د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ظاهر قدیر د کورنۍ ځینو غړیو له هغې ډلې د هغه زوی زبیر ظاهر قدیر او وراره یې جلال قدیر په خپلو فیسبوک پاڼو د قدیر د نیول کېدو خبره تایید کړې ده. زبیر ظاهر قدیر د یکشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې حاجي عبدالظاهر قدیر څو ورځې وړاندې بهرنی سفر درلود او د ده په خبره د ظاهر د وینا په اساس هغه د دوبۍ په هوایي ډګر کې د امریکا استخباراتي پولیسو نیولی دی. زبیر زیاته کړې چې ظاهر قدیر بیا له هغې شیبې له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او لا درکه دی. د ظاهر قدیر کورنۍ او استخبارات د ظاهر قدیر کورنۍ د امریکا استخبارات تورن کړي دي چې غواړي هغه ته دسیسه جوړه کړي او په اړه منفي تبلیغات وکړي. د ظاهر قدیر ته نیول کېدو مخکې په فیسبوک پاڼه باندې د هغه په حواله باندې یو ویډیو هم خپره شوې وه چې پکې وایي د چا ځمکه نه ده غصب کړې او نه له چا سره کومه ستونزه لري. دا ویډیو به په لنډه سره واورو. ظاهران حاجی عبدالظاهر قدیر تر همدغه ویډیو وروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې ثبت شوی و بهر تللی دی او بیا یې کینیا ته سفر کړی. ظاهر قدیر له 2010 تر 2021 کلونو پورې د پارلمان غړی و. هغه یوه دوره د پارلمان لومړی مرستیال هم پاتې شوی. ظاهر قدیر په پارلماني بحثونو کې له لانجمنو څیرو یادېده. هغه څو واره د خپلې ډېرې شتمنۍ او سلګونو موټرو او جایدادونو یادونه کړې وه.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر محمد اسحاق ډار له سفر او اعلان وروسته شوی. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به 40 ساعته فعالیت کوي خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دی وایي ډیری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنۍ چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته د هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو او وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اورېدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره څلور بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پرېکړو پر بنسټ رامنځته شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به څلوروي ساعته فعالیت کوي خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډیری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نیسي د خلکو نه پیسې اخلي خلک پارکونو ته نشي تلای باندې نشي راوتلای. پاکستان چې دغه کوم هیلپ لاین راوباسلای دغه بیا د موقع په وخت کې فعال نه نو موږ غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې څه مشکلات سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعالې چې موږ ته موږ چې کوم مشکلې هغه راته حل کړي.
په پېښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله نصری هم ورته شکایت درلود. افغان کډوال ایستلو بهیر چې دی دا ډېر په شرکې سر روان دی او همدغه رنګه د افغانانو سیمو سره ډېر زیات مخکې کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو خپلو زوروان او همدغسې پیسې اغېستل او همدغسې نورو مشکلاتو سره مخ دي دوی ته پیسې اغېستل کېږي او ضرور کېږي. یو بل افغان پناه غوښتونکي چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نو غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډېر تاسف سره د موږ سره ډېر بد چلند کولو. پولیس موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایلونه د شانس ول موږ نه یې راواخیستل او بېرته سکله راغلل نو په هغه کې موږ پیسې ورکوي او همدارنګه کله چې دې خورا اړولو نو په کمپونو کې او په لاره کې خوراک لپاره څه نول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ورته ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومانو او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګړی او خراب و.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ایساره کړې او دوی په یوه جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19مه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جایدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک یې د لیږد مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې لومړۍ نېټې رئیس په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ای سی سي افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د اپریل په لومړۍ شپاړس ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړي چې د متحده ایالاتونو ته د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژلی دی. د هغه ګاونډیانو ملګري وایي دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 16مه په راولپنډۍ کې شوې. دوی دا کوي چې په پاکستان کې ستونزې او متحده ایالاتونو ته د هغه د لیږد ځنډ د دغه پیښې اصلي لاملونه دي. د ځان وژنې اصلي عواملیات شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې میشت دي او امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي دوی په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام باید د دریو میاشتو د ځنډ له بشپړېدو وروسته ژر تر ژره بیا پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لوړې وروسته د روانې جنوري په 16مه د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالۍ د کړکېچ او په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تل یو بل افغان قرباني واخیسته. په راولپنډۍ کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځان وژنه کړې. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځایي سرچینې وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 16مه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ننګونې او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځان وژنې اصلي لاملونه دي. د راولپنډۍ په سټلایټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګاونډی وو ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه د پیټو پیون کیس درلود. آی او ایم او د امریکا سفارت ورسره انټرویو هم کړې وه خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وځنډول شوه او دا د دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بالاخره یې ځان وژنې ته اړ شو. د ځایي سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودې او له څو کلونو راهیسې په راولپنډۍ کې له خپلې یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري خو د خبرو شویو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسېدونکی و چې د تیر حکومت له ړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطعاتو کې دندې ترسره کړې وې. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځان وژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 مریض کال کې د محمد شفایی په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تګ کیس درلود په اسلام آباد کې ځان وژنه وکړه. له دې مخکې په دې ښار کې یوې بلې افغاني کډوالې مریم سادات د یوې ودانۍ له 5 پوړه ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او زکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځان وژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیږد د پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمیر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیې لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړی او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی 1 کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې یو څه هیله من وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له 21 نیټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لاره نه لري. خلک له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل سي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانې غړې رحیم چې دا هم امریکا ته د تکیس لري ورته اندېښنه لري.
لړۍ کې موږ هم برابر شو، موږ هلته د مرګ په خجیدو سره مخامخ شو، هلته موږ ژوند کولی نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام درې میاشتې ځنډ د یکشنبې په ورځ د اپریل په 6 پای ته ورسید، خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې تر مراسم وروسته د روان کال د جنوري په 6 په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د درې میاشتو لپاره ځنډول و. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو، ډیری د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي، خوراندې خمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا په خواني همکارانو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده شوې، نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی دی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم ورزو دی وی خوونکې مرکې ته په کابل کې دی وی ابتدای خوونځي و خوونکې وایي د شپږم ټولګي زده کوونکې نجونې په دې اندېښنو کې شپې ورځې تیروي چې ښایي نور د زده کړې د دوام اجازه ورنکړل شي. د خوونکې چې د موجود اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل دا نجونې لوی خوبونه لري او پوښتنه کوي چې آیا دوی کولی شي په راتلونکي کې د هغې په څیر خوونکې شي. د ازادي رادیو خبریال له دې خوونکي سره په مرکه کې له هغې پوښتلې چې دا نجونې د خپلو زده کړو د دوام لپاره څومره لیواله دي. هغه په ځواب کې وایي
د هغه کسان انجونې چې زه اوس هغوی ته تدریس کوم، درس ورکوم، د هغوی هیلې آرزوګانې تاسو ته څرنګه یعنی بیان کړم خپله نه پوهېږم، ځکه زه خپله یعنی په دې حکومت کې یعنی دا ډېر مشکلاتو سره مخامخ شوی یو. هغه اهداف چې زه یعنی هر ورځ ورته می تلاش کول او هر ورځ ورته می کوخ پدی کول چې هغه ته ورسیږم او دولس مکتب یعنی دولسم نفرغ شوم، آمادگی می وایلی چې پانتون کابل پانتون تلار پیدا کوم، یعنی خوشبختانه لار می پیدا کوم او اوس یعنی زه درس ورکوم. اوس چې زه خپل دوی ته ګورم چې یعنی د شپږم نه هغه اجازه نه لري یا حق نه لري چې دوی اته وهم کلاس یا اوم صنف ته لاړ شي یا درس وایي یا د دولسم شهادت نامه واخلي، نو دوی ته بیخي زه ایرانیږم. دوی بشارګان یعنی د دوه کال چې زه تدریس کوم دوی ته د افغان نجونې ډېر استعداد لري، دوی ډېر د علم او پرمختګ لپاره غواړي چې کار وکړي او ډېر یعنی د مکتب ته لاړ شي او د دې له طریقې خپل هغه اهداف یا هغه هیلې چې لري یعنی ورسیږي. ولی متاسفانه چې دوی بیچارهګان حتی د اووم صنف اجازه نه لري چې هغوی اووم صنف ته لاړ شي او یعنی درس وایي.
کېدای شي خپل یوه خاطره د هغه زده کوونکو نجونو شریکه کړی چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې دوی له زده کړو محرومې شوي دي او دغه وضعیت هغوی څومره ناراضه کړي دي.
زه یعنی په دې دوه کاله مې چې درس ورکوه ډېر بدې خاطرې مې لرو چې هرګز شاید هېر مې نه شي. یو ورځ یعنی د شپږم صنف یو امتحان مې اخیسته، اخرنی امتحان و د سالانه. د دوی صنف هم نجونې راته ویل چې استاده دا خو نن مونږ اخرنی ورځ چې مکتب ته ځو، نو مونږ کال ته نشو کولی چې راشو. ما ورته بیخي حیران پاتې شو چې هغوی ته څه مثبت جواب ورکړم، یعنې چې هغوی ناهیلي نه شي. هغوی وژړل راته، حتی راته ویل چې مونږ کولی شو چې کال ته شپږم خیو وایو، اووم ته خو مونږ ته اجازه نه ورکوي، شپږم کولی شو وایو. یعنی ډېر ناهیلي دي، ډېر یعنی ژړلي. یعنی داسې یو ورځ و چې ټول مکتب ورته ژړل.
تاسو چې په مستقیمه توګه له دغه نجونو سره په اړیکه کې یاست، له زده کړو د دوی محرومیت دوی ته څه پیلامې او څه ستونزې لرلې دي؟
ډېر یعنی په افغانستان هغه هیلې هغه آرزوګانې چې درلوده هغوی ټول یعنی ناامیده دي، ناهیلې دي. یعنی حتی باوره کې دا ټول داسې کېږي چې یعنی دوی فقط یعنی دیارلسم سمت چې هغوی رسیږي یا سوالس کلنه که هغوی یعنی واده کوي، نو په دې خاطر دا ټول یعنی د همده د تعلیم و تحصیل د دروازه بندیدو سبب د عامل دي چې یعنی دوی زر واده کوي او نور یعنی هدف یا هیله نه لري چې هغوی ته هغوی دې لپاره آماده شي او خپل ژوند لپاره کار وکړي، پرمختګ لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو څخه د ملاتړ لپاره او د دې لپاره چې دوی ته د زده کړو د دوام زمینه برابره شي، له مسؤولو بنسټونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
متاسفانه د افغانستان ښځینه او نجونې ټول بدبختی کې ژوند کوي او هغوی هیڅ یو یعنی د هغې اهدافو لپاره چې هغوی باید دو هیله یې درلوده نه لري. اکثرا دپریشن او نور عصبي تکالیف ورته پیدا شوي. نو دایما د ټولو غږ ده چې دوی باید حمایت شي او د علم دروازې باید د افغان نجونو لپاره پرانستې شي.
د ابتدای ښوونځي له یوې ښوونکي سره مو خبرې واورېدې چې وایي له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې نورې د زده کړو هیلې نه لري، ځکه چې طالب چارواکو د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ باندې تړلې دي.
له خبرونو ور اخوا
له افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحدو ایالاتونو بشري مرستې کمې شوي او داسې راپورونه شته چې ممکن یو مخ قطع شي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن ادارې چې کله له افغانستان سره بشري مرستې کولې، دا خبره کوله چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی، خو د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ نوې اداره داسې اندېښنه نه لري. د دغو مرستو بندېدل پر افغانانو څه اغېز کولی شي؟ په دې اړه باندې احمد شیبر یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا متحد ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې امله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندي ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډې ته وویل:
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د یو ویجی فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړې زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه له اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوه قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمنه شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لویشي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دی. د کمیټي مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو دې پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شایي بشري مرستې یو مخ بندې کړي روان بشري بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په دغسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شړل کیږي، فقر لاپسې زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بینالمللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسېدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډېر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په 1 کانګرس ته استول شوی و پکې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکېچ پښتون کې د متحده ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته، چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي، چې په دغو کې هغه مرست هم شامله ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لږ تر لږه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړې، چې تر ټولو لویه برخه مرستې له هغو ښځو او نجونو سره کړې چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا ترسره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نومونه یې نه دي ذکر شوي وایي چې د واشنگتن دا پریکړې به شایي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د متحده ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دی چې له افغانستان سره د لویدیځ د مرستو بندېدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي، خو په اوږد مهال کې افغانان مجبوره کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري، خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت، افغانان او سیمیز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له افغانانو سره د واشنگتن ډېره مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد، سرپناه او روغتیایي خدماتو لګېدلې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زګړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصه وو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي، خو تر هغه وخته پورې چې حجروي تنفس اجرا نه سي دا خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه مستر ازي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. څو ستاسو درس په نن دی پیتمی صفحه څخه تر اتش پیتمی صفحه پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډول دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید اوبه انرژي او اته دیش ای ټي پی ورسخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو د حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران او دریم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړی شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ وویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی چې ځکه چې دی چې دی کله چې خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره یادیږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوا ای ٹی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ڈی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس وران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی، هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو د کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي، او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسرزي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوره چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکي انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی، دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی، دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، دی چې کله خپل د عملیه سرته رسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال، یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسی. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې، همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي. همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوي، خمیر مایع، په دې کې هم چې کیږي غیر حوازی تنفس سر ته رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر حوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کیدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د غو دپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه د چې دی سره ترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرۍ د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر حوازی تنفس رو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدېږي، یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر حوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د حوازی یعنی کوم حوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر حوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې د غکیږي انرژي جذبي د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدېږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې بیا زیایي ترکیب ته راځو، زیایي ترکیب کې بیا موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید اوبه او ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دې څونه توپیر و د دې چې ودا مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې وه هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دی. او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا وخت د تنفس عمل او د زیړې ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او ستاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنې هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمن به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي ان ا او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ا چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي ان ا څخه دی چې د ډي ان ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي ان ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسو درس چې د اته دیشمې صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي ان ا کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وي. نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم وو چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل شوی چې دغه کم ارثي خواص لږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د مشر د خوا کشف کړل شو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړه چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلوم کړل چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستل پکروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې یا په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1930 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډله وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ سو د دغه بکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو د دی ډی ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي منځته راوړونکي و هغه ډي ان اې راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې موشکان ته ورکړ دوغو د مړې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کم ډي ان اې چې د هغه د کم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لږدونکي دي چې هغه لومړني ناروغي تولیدونکي ډي ان اې چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاتې سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان اې چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دیو توانیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان اې او شتل چې د ول مصر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسې راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادیږي، او دغه نوکلیوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې پنځه کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو کچیرې مثال د نوکلیوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته ڈی این اے والے نے چی دی په مثال مجھے ڈی این اے کی چی دی قلوی گانی چلور دانی دی چی عبارت دی دا ادنین گوانین تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوی گانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډی این اے کې چې دی یوازې ګوانین ادنین تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر این اے کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د اندازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. رازو وروسته د دې چې دا کوم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژنده، دا هغه وروسته موږ تاسو رازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دې کوم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ا ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ا چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ا چې د هغه نوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قند او قلوي ګانې لري، چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دې دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایرنج چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډي ان ا چې د هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره چې لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوی دی. دا داو از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې د خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ 15 کاربون او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. که چیرې په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ان ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دي ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پوړیزینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او 15 کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډي ان ا په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ستاسو ټولو ته تجهیز ښه نړۍ نړۍ مننه.